آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
په کندهار کې وسلوالو کسانو د میرویس نیکه د لیسې مدیر وژلی دی. اوباما د چین سره د امریکا په اړیکو کې نوې کچه غواړي، او د ناټو نظامي قومندان ختیز یوکراین ته د ډیرو وسلو رسولو له کبله اندېښمن دی. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو سبروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو، او د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو. په کندهار کې پرون نامعلومو وسلوالو کسانو د میرویس نیکه د لیسې مدیر په یو وسلوال برید کې وواژه. وحید الله احمدی د شار په څلرمه ناحیه کې ل خپل کور څخه د لیسې پر لور روان و چې موټر سایکل سپرو ور باندې ډزې وکړې. دا په کندهار کې په یوه اونۍ کې د غلچکیو ډزو دوهمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تېره یکشنبه د کندهار د والي مرستیال د پوهنتون په دننه کې په صنف کې ووژل سو. وحید الله احمدی د تعلیم او تربیه پوهنځی لوستی و، او د تیرو اووه کالو راهیسې د میرویس نیکه د لیسې مدیر و. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي چې چا کړی دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې دی غواړي د چین سره د امریکا د متحده ایالاتو اړیکې نوې سطح ته ورسوي. د امریکا جمهور رئیس په بیجینګ کې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره د دوو ورځو ملاقاتونو په جریان کې پرون د سه‌شنبې په ورځ د هغه لخوا په ماښامنۍ مېلمستیا کې په داسې حال کې حاضر شوی و چې نیکټایي یې نه و تړلې. ویل کېږي چې نن د چهارشنبې په ورځ به دواړه نورې خصوصي خبرې هم وکړي. ښاغلي اوباما وویل چې کله چې د امریکا متحده ایالات او چین وکړای سي په مؤثره توګه کار سره وکړي، نو ټوله نړۍ به له هغې څخه ګټه واخلي. د اوباما او شی جین پینګ ترمنځ خبرې په داسې حال کې په بیجینګ کې سوي دي چې د چین په سرپرستۍ د آسیا آرام سمندر د سیمې د هیوادونو د مشرانو عالي جرګه روانه ده. په دې عالي جرګه کې د نړۍ مشرانو د چین په مشرۍ د آزاد بازار د تجارت منځ راتګ منظور کړی دی. دا منظوري د بیجینګ کامیابی ښیي چې د آسیا آرام سمندر د هیوادونو لپاره د آزاد بازار د تجارت د سیمې د جوړېدلو هلې ځلې کوي. په دې اړه د امریکا په بدل کې چین په دې سیمه کې نو شامل.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د سه‌شنبې په ورځ په بیجینګ کې د عالي جرګې څخه بهر د لنډ وخت لپاره سره وکتل، او په څو مهمو نړیوالو مسایلو باندې چې د دوی حکومتونه په هغوی باندې موافقه نه لري خبرې سره وکړې. د ښاغلي اوباما او ښاغلي پوتین سره چې د عالي جرګې په خوا روان و، د چین جمهور رئیس شی جین پینګ هم ملګری سو. مګر سپینې ماڼۍ وویل چې برسیره په مهمو خبرو د امریکا او روسیې مشران د ورځې په اردو کې درې ځله سره وکتل چې ټولو د 15 څخه تر 20 دقیقو پورې وخت ونیو. د امریکا د ملي امنیت د شورا نه تاکي بنادت میهان وویل چې د دوی د خبرو موضوعګانې ایران، سوریا او یوکراین و، مګر نور تفصیلات یې ورنه کړل. د ښاغلي پوتین نه تاک هم د دغو خبرو په اړه دې ته ورته معلومات ورکړل. ای پی خبری آژانس د ملي امنیت د سلاکار د مرستیال بن روتس له قوله ویلي دي چې امریکا غواړي روسیا د هغو مسایلو په اړه چې موږ ته مهمې دي یوه ثبات راوړونکې قوه وي، مګر هغه وویل چې روسیا تر هغو دا کار نسی کولای چې د خپل نږدې ګاونډي ملک په حاکمیت باندې تیری کوي.
د ناتو نظامی قومندان د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلوف پرون د سه شنبه په ورځ په دې اړه زیاته اندېښنه څرګنده کړې ده چې په ختیځ یوکراین کې د روسیې ملاتړ کوونکو بیلتون غوښتونکو ته ډېرې وسلې او نظامی سامانونه او تجهیزات رسول کیږي. په سیمه کې اروپایي څارونکو راپورټونه ورکړي دي چې د یاغیانو مورچل دونېتسک ته نږدې د نظامی موټرو یو بل قطار هم لیدلی دی. بریلوف د ایتالیا د ناپل ښار ته نږدې د ناتو په یو هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل چې د ختیځ یوکراین ته د ډیرو زیاتو زغره لرونکو وسلو او نورو نظامي سامانونو د رسولو له کبله اندېښمن دی. هغه وویل چې په تیرو څو ورځو کې ډیر څه لیدل سوي دي. د ناتو قمندان وویل چې د 250 څخه تر 300 تنو پورې روسي عسکر په ختیځ یوکراین کې دننه پاتې دي او د بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي. هغه دا هم وویل چې د روسیې اته کنډکه د یوکراین سره د روسیې د سرحد په اوږدو کې پاتې دي او دا چې روسیا داسې قواوې چې ذروي وسلې استعمالولی سي کریمیا ته چې د تیر مارچ په میاشت کې د یوکراین څخه ونیوله رسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. پرون د سه‌شنبه په ورځ د امریکا په متحده ایالاتو کې د پخوانیو او متقاعدو عسکرو ورځ وه او په دې اړه د دې هیواد د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وینا وکړه او وی ویل چې د امریکا د پخوانیو او متقاعدو عسکرو هر نسل زموږ هیواد ته ډیر زیات خدمتونه کړي دي. بایدن د واشنگتن په اطرافو کې د آرلنټن په ملي هدیره کې متقاعدو عسکرو ته د احترام څرګندولو په عنعنوي مراسمو کې ګډون وکړ او په وینا کې وویل چې زموږ ملت د هغوی د حقوقو خدمتونو پورې وړې دي چې په تیرو څه د پاسه 200 کالو کې د هغه د ازادۍ ساتلو لپاره کړې دي. هغه داسې وویل:
په هر عصر او زمان کې چې ستاسې هر دښمن ستاسې په مقابل کې جنګېدلی دی، دا ورته ثابته سوې ده چې امریکایي جنګیالي هغوی ته نه تسلیم سوي دي او نه یې ماته خوړلې ده.
په همدې ورځ په واشنگتن او د متحده ایالاتو په ټول هیواد کې لوی او مهم کنسرتونه ترسره کیږي او د ورځ په 1918 کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د ختمېدو د کلیزې در رسیدو په وخت لمانځل کیږي.
یوې مېرمنې چې په کاناډا کې زیږېدلې او اسرائیلو ته مهاجرت کړی دی ویل چې دا به د هغو کردانو سره یو ځای سي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مقابل کې جنګیږي او په دې ډول هغه لومړنۍ خارجي مېرمن ده چې دې کار ته ملا تړلې ده. هغه ګیل روزنبرګ نومیږي، یو 10 کلنه ده او په تل ابیب کې اوسیږي. پخوا
خبرونو ته دوام ورکوه. هندي چارواکو ویلي دي چې د چا سیګر په مرکزی ایالت کې په یو حکومتي روغتون کې اته ښځې د اقیم کولو په جراحي عملیاتو کې مړې سوي دي. بلاسپر د ولسوالۍ کمیشنر سنمانی بورا وویل چې د هغو اتیاتنو میرمنو د ډلې څخه چې د شنبې په ورځ دغه عملیات وکړل څلیرویشتنې په روغتون کې بسترې سوي دي. هغه وویل چې دغه میرمنې د عملیاتو څخه وروسته خپلو کورونو ته استول سوي وې، مګر ځینې یې وروسته له هغه چې ناروغ سوې بیرته په روغتون کې بسترې سوي دي. پورا وویل چې د هغوی صحي تکلیف د نبض ټیټوالی، خواګرځي او ځینې نور ستونزې وي. چارټسکټ د طبي علومو د موسې د طبي چارو یو مسؤل مامور رانش مرتي وویل چې د ښځو د اقیم کولو عملیات ډیر اسانه او ساده دي، ډیر خطر نه لري او په 50 دقیقو کې ترسره کېدای سي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو تاوري. د مور مېرمن کلیسا له ډیرو کلونو څخه وروسته په دې اعتراف کړی دی چې د دغې مذهبي فرقې مؤسس جوزف سمیت څلویښت ماینې درلودې. په هغه مقاله کې چې د وروستۍ ورځې د مقدسو اشخاصو د عیسوي کلیسا په ویبپاڼه کې خپره سوې، ویل سوي دي چې جوزف سمیت د اوهایو او ایلونای په ایالتونو کې د مرمون د مذهبي تحریک ډیرې ښځې ځان ته واده کړې وې او خپلو نږدې همکارانو ته یې هم اجازه ورکړې وه چې د څو ښځو سره ودونه کولی سي. په مقاله کې ویل سوي دي چې د سمیت د زیاترو میرمنو عمرونه د 20 او 30 کلونو ترمنځ وه، که څه هم چې یوه ماینه یې چې هیلن مارکیم بال نومېده په 14 کلنۍ کې واده کړی و. مقاله دې ته اشاره هم کړې ده چې ځینې دغه ودونه عنعنوي او د دود او دستور سره سم وه، په داسې حال کې چې نور یې اصلا مذهبي او روحاني وه او د دې معنا دا ده چې په کې جنسي اړیکې نه وې. او ویل کېږي چې هیلن هم په دې ډله کې وه. مورمون کلیسا د اوږدې مودې را په دې خوا د څو ښځو سره ودونه منع کړې او د سمیت د لومړنۍ ماینې ایما نوم یې ذکر کړی دی. په مقاله کې د سمیت دغه ډېرې مېرمنې د ایما د زیات درد او خواشینی سبب ګرځېدلې دي. د مورمون مذهب په 1910 میلادي کال کې تاسیس شوی دی او شپېته کاله وروسته یې د امریکا د حکومت د فشار په وجه د څو ښځو سره ودونه منع کړل، مګر ځینې غړي یې دا امر ونه منه او دغه مذهب په څو څانګو وویشل سو چې تر اوسه لا دوام لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من وردن کو تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته وردل. اوس په مکریز مرده خبرونه رپورته. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو دفتر خبرداري ورکړی دی چې د ژمي په سخت موسم کې به د عراق او د سوریې تقریبا 1 میلیون بې ځایه سوي خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. په دې اړه تاسې په مکری رپورت.
د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د عراق او د سوریې په نارامو ملکونو کې په سوونو زره خلک به په ژمي کې د سختو مشکلاتو سره مخامخ شي، ځکه چې د دوی سره د مرستو په پیسو کې همدا اوس 50 میلیونه ډالره کمی شته دی. په عراق کې د اسلامي دولت په نامه د ملیشو د بیرحمانه او ظالمانه حملو په نتیجه کې په خپله په عراق کې تقریبا 1.9 میلیونه خلک په زور دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یوې نطاقې ملیسا فلیمنګ وایي چې په عراق کې د خلکو ضرورتونه ډیر دي، مګر د دوی مالي امکانات دومره نه دي چې د نوو بې ځایه شوو خلکو عاجل ضرورتونه پرې پوره کاندي. هغه وایي چې هر ورځ تقریبا د 300 او د 1500 مهاجرو ترمنځ د سوریې د سرحدي ښار کوبانی نه د عراق شمالي برخو ته راوړي. هغه دا هم ویل چې د عراق په کوردستان کې همدا اوس تقریبا 800 زره بې ځایه شوي خلک د سرپناه نه علاوه نورو سختو عاجلو مرستو ته هم احتیاج لري. د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې دغه نطاقې میرمن فلمنګ ویلي چې د دغه ادارې کوشش دا وو چې د 600 زره محتاجو خلکو سره مرسته وکړي، مګر په دې سخت ژمي کې یوازې د دې توان لري چې په عراق کې د دغه بې ځایه شوو خلکو نه یوازې د 240 زره سره عاجله مرسته وکړي. هغه وایي چې په سوریه کې هم وضع په دې شان ده. هغه وایي
displacement and multiple displacement inside Syria with
د سوریه په داخل کې هم د نو بې ځای شو خلکو او هم د هغو خلکو چې څو ځلې د یو ځای نه بل ځای ته تللي په شمار کې زیاتوالی راغلی، او هغوی په ژمي کې د ژمي سختو مرستو ته ضرورت لري ځکه چې دغه خلک هیڅ هم نه لري. زمونږ پلان دا و چې په دې ژمي کې به د 1.4 میلیونو بې ځایه شوو خلکو سره مرسته وکړو، مګر متاسفانه موږ یوازې د 640 زره خلکو سره د ډسمبر د میاشتې تر پایه پورې مرسته کولی شو او بس. موږ د جنوري او د فبروري میاشتې په مخ کې لرو او په دغو دوو میاشتو کې په ژمي کې ډیره سخته یخنۍ هم وي. د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د دوی تخمین داده چې ممکن په سوریه او عراق کې به د بې ځایه شو خلکو شمار 2.6 میلیونه ته ورسیږي. په دې برسیره د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو په اداره کې د منځني ختیځ او د شمالي افریقا د سیمې د دفتر مشر امین عواد چې تازه د عراق کوردستان نه راستون شوی وایي چې د ژمي په سخت موسم کې به هلته خلکو ته سخت مشکلات پیښ شي. هغه وایي د دوه امید دا و چې د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره به د ټولو خلکو سره مرسته وکړي، مګر متاسفانه دا کار نشو کولی. مګر هغه وایي چې دا لازمه ده چې دغه سي مسلې ته سخته توجه وشي. خاغلی اواد دا هم ویلي دي چې په دې کې باید د اربیل، دوحق او د سوریې په شمالي برخو کې د خلکو سره چې ډېرې نارامې دي هم سخت مرستې وشي. هغه دا هم ویلي دي چې د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو اداره باید د هغو خلکو سره هم چې په کمپونو کې په خیمو کې ژوند کوي ډېره زیاته مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د د خبری رپورټونو لمخه ویل کیږي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له تندروي ډلې سره د ملګرتوب په نیت له لویدیځو ملکونو او نورو هیوادونو څخه ښځې او سوریه ته روان دي. دغه کار د امریکا په شمول د نړۍ له ډیرو دولتونو سره اندېښنه راپیدا کړې ده او پوره کوشش کوي چې د تګ مخه یې ونیسي. په واشنگټن کې د امریکا ژغ خبریال میریدت بویل او بل خبریال کارل باب او عائشه تنظیم دې موضوع ته ژوره کتنه کړې ده چې مهم ټکی به یې سید سلیمان شاه ته استواروي.
په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په هدفونو باندې له تیرو اوو هفتونو د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف حملې روانې دي او په روان هفته کې جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس نه وغوښتل چې د اسلامي دولت سره د جنگ د تمویلولو لپاره د ورته څه باندې 5 میلیارده ډالره بودیجه منظور کړي او اعلان یې وکړ چې 1.5 زره نور امریکایي عسکر به هم عراق ته ولیږي. کارل اوباما کوښښ کوي چې په سوری او عراق کې د اسلامي دولت د ملاتړ لپاره چې له نورو ملکونو نه کوم ځوانان ورځي د تګ نه واړی. خو په مقابل کې د اسلامي دولت ډله هم په پوره ځیرکۍ او مهارت د انټرنیټ له لارې د هغو ځوانانو د راجذبولو لپاره خپل فعالیت ګړندی کوي چې په امریکا، اروپا او نورو لویدیځو ملکونو کې ژوند کوي. په انګریزي ژبه یو ډېر ښکلی آنلاین مجله چاپي او د انټرنیټ او سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو نه پوره ګټه پورته کوي. دا چې د اوباما اداره د اسلامي دولت د مطبوعاتي فعالیتونو د شنډولو لپاره څه کوي، په دې اړه د امریکا په خارجه وزارت کې د عامه ارتباطاتو او ډیپلوماسۍ لپاره د خارجه وزیر مرستیال ریچارډ سټینګل وایي:
One of the first things that we want to do is disabuse young men of the vision that Daesh ISIS
کار چې مونږ به وکړو هغه دا ده د هغو کوم رضوانانو د په حوالو او هغه کولو لپاره باید کار وشي چې د داعش یا اسلامي دولت ډله وتا د انټرنیټي شبکو په وسیله دومره جذاب تبلیغات کوي چې ذهنونه خرابوي او هڅوي چې سوری او عراق ته د جنگ په نیت سفر وکړي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره د امریکا حکومت له مختلفو لارو چار نه کار اخلي چې هر ځای غږ واوریدل شي. د سوشل میډیا، ټولنیزو رسنیو، فیسبوک او ټویټر لارې معلوماتي رپورټونه خپرولو او کله کله د امریکا د حکومتي مامورانو د مطبوعاتي بیانونو په خپرولو او هم د اسلامي علماو او داعش د پخوانیو ناراض غړو بیانونه خپرېږي. مطلب دا چې له ټول لار نه استفاده کوو د ډېرې مودې پورې به جاری. لبل خو د امریکا غک خبریاله میریډت بیول په خپل ریپورت کې وایي چې امریکا له خپلو ائتلافي متحدینو او انډیوالانو نه غواړي اسلامي دولت چې په عراق او سوریه کې ډېره پراخ ځمکه نیولې او خپل خلافت اعلان کړی دی په اسلامي نړۍ کې د یوټیوب او ټویټر له لارې د تبلیغاتو د شنډولو لپاره عملا اقدام وکړي. لویدیځ چارواکي وایي چې د سوری او عراق د جنگ میدان ته د ځوانانو درجذبولو لپاره پرمختګ کړی دی او تبلیغات یې تر زیاته حده پورې بریالي شوي دي. ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي د دې لپاره چې د اسلامي دولت نه د ځوانانو توجه په بل خوا واړول شي په نظامي برخه کې دغه ډلې ته ماتې ورکول حتمي دي.
ټولنت خبرونه: په کندهار کې پرون نامعلومو وسلوالو کسانو د میرویس نیکه د لیسې مدیر په یوه وسلوال برید کې وواژه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې دی غواړي د چین سره د امریکا د متحده ایالاتو اړیکې نوې سطح ته ورسوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د سه‌شنبې په ورځ په بیجینګ کې د عالي جرګې څخه بهر د لنډ وخت لپاره سره وکتل. پرون د سیشن به ورځ د امریکا په متحده ایالاتو کې د پخوانیو او متقاعدو عسکرو ورځ وه او په دې اړه د هیواد جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وینا وکړه او وی ویل چې د امریکا د پخوانیو او متقاعدو عسکرو هر نسل زموږ هیواد ته ډیر زیات خدمتونه کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
تاسو په مکړی د صحیح مطلب ته درنور دن کو موږ د وینې د ورکولو په اهمیت، د وینې ورکول څه ګټه لري، په افغانستان کې د وینې ورکول رواج لري او کنه، او آیا د وینې په ورکولو سره باز موږ صحت د مشکل سره مخامخ سي، په دې حق لمو په کابل کې د وینې د مرکزی بانک د رئیس ډاکټر مسعود رحمانی څخه څو پوښتنې کړې دي. ډاکټر صاحب رحمانی، د وینې ورکول څه ګټه لري؟
نننې چېرنې خوده له تقریبا دی وینې دوامدار ورکړه یو چې د مختلفو ناروغیو ته ګټه لري. لکه څنګه چې موږ کېږو په وزارت کې تقریبا یو بشه د همدې دی وینې هیموګلوبین تشکیلوي او د هیموګلوبین په سافټور کې اوسپنه وجود لري. کله چې دغه د اوسپنې مقدار په وجود کې پورته ځي نو متاسفانه یو تعداد منفي توصیات په وزارت باندې ورځوي. یو تعداد منفي توکسیک توصیات په وزارت باندې ورځي. دا منفي توصیات کلام څو د تسوی د سیبویسکي او د سراتونونو کې او کل په دې نورونو کې چې موږ هم د نورون په خپل اداره کې لرو چې مالج ډاکټر سیبون دوی موږ ته راليږي په دې کې څو نو کې د دیوینې د لزات یا هیموګلوبین پورته دي او هغه په دوران کې مختلف ستونزې من سره وړي. د هیموګلوبین لوړوالی باعث غلظت کیږي او د وینې د غلظت لوړوالی یو تعداد تنفسي امراض من سره وړي، باعث یو تعداد سالنده کیږي. د دې په څنګ کې په خلاص ډول سره ووایم د یو تعداد تنفسي امراض او په زمین کې د یو تعداد امراض چې نو خو دلې دي چې په یو تعداد سرطانی ناروغانو باندې هم منفي اغیزه لري.
په همدې اړه مو د ډاکټر رحماني څخه پوښتنه وکړه چې آیا هغه ناروغان چې شکر یا کلسترول ولري د وینې د ورکولو په وخت کې د دې ناروغانو ناروغي د یو کس څخه بل کس ته انتقالېدای شي؟ دی وايي
شکر او کلسترول دواړه د وینې په ورکې سره له یو شخص ته او بل شخص ته انتقالېږي. حتی د کلسترول په اړه باندې چې نو خدل د دې وینې دوامدار ورکړه چې د وینې د غوړ د کموالي بوای سم سي. شکر د ناروغان شکر د دې وړي پورته وي په هغه کې د ستنه وخل یو په اسلو د خطر قبولول یو ریسک ده. نو هغه ناروغان چې هغه شکر ډېر پورته وي له هغوی نه موږ وینه نه اخلو ځکه داسې یو خطر وجود لري. شاید د دوی د وړوکې زخم چې د ستنې په واسطه منځ ته راغلی کېدای شي د دې سو انفال د ګلتیا نه شي. مګر څوک شکر ولري او وینه ورکړي دا په دې معنا نه ده چې بل کوم شخص ته ګویا د وینې د شکر د ناروغۍ د انتقال باعث کیږي. دا د کټګوري کسانو چې د وینې ورکول شي.
بله، او په افغانستان کې ډاکټر صاحب د وینې د ورکول رواج څونه وجود لري؟ تاسو خو د وینې د مرکزی بانک رئیس هم یاست او تاسو څونه د وینې د کمر سره مخامخ کیږي؟
تر اوسه پورې موږ چې کوم وینې خلکو نه راټولو هغه د ټولو ضرورتو یا ټول ضرورت څخه و دې هغه جوابګونه ده تر اوسه پورې. ځینې حالات کې هم موږ دې ته مجبور کېږي چې بعد مریض له پرواز نه وینه واخلو. او دې په څنګه هم یو بل خلاص نقطې ته اشاره کوم هغه داسې په یو څه حالات کې موږ دې ته مجبور کېږي چې مریض له پرواز نه وینه واخلو. هغه ځکه چې اول خپل وینه تقریبا 15 ورځې لپاره ساتل کېږي او بل ځینې نادر ګروپونه دي چې په افغانستان کې نه ستل کېږي. منفي ګروپونه نو دې وینه د مدیریت تنظیم کې دوه اکسپایر نسی دا بعد و ټول ګروپونه په اداره کې وجود لري چې خلکو ته ضرورت لري. دا یو دوراني شکل ته ضرورت لري چې باید خلک واخلو او بیا خلکو ته ورکړو. فقط د ما ورځ باندې چوینه ورکړي دا بهتره چې دوی زیات مایات واخلي دوی زیات تاسو به ستاسو پروژه په مقابل کې د دوینه د خلاف مقابل کې اسلام علي چې دا ویته ته موعظه شي.
په اخر کې مو د ډاکټر صاحب رحماني څخه پوښتنه وکړل چې آیا د وینو د ورکولو څخه پس زموږ هیوادوال باید څه وکړي؟
فقط ما ورځ باندې چوینه ورکړي دا بهتره چې دوی زیات مایات واخلي دوی زیات تاسو به ستاسو پروژه په مقابل کې د دوینه د خلاف مقابل کې اسلام علي چې دا ویته ته موعظه شي. نو د مایات اخیستل یو لاره ته کولای شي په دې وخت کې مثبت تاثیر لري او دوینه د ورکړې نه وروسته زموږ هیوادوال باید حداقل تر څلور ساعتو پورې ډیر او ثقیل فزیکي تمرینونه وکړي. دا په مجموع کې هغه کې چې دوی باید مبین رو په نظر کې ونیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او د همز مرد خبرونه بل رپورت. په امریکا کې تیر اونۍ منځنی انتخابات وسول او د چهارشنبه په ورځ به د امریکا سنا خپل عادي کار بیرته پیل کړي. د کانګرس په انتخاباتو کې جمهوریت غشتونکو د ولسی جرګې او سنا په مجلسونو کې اکثریت وګټه. دا چې د کانګرس او ولسمشر اوباما روابط به څنګه وي، راځي چې په دې اړه د امریکا ژغ د خبريال مایکل بومن رپورت واورو چې روشان نورزیه لولي.
د امریکا په کانګرس کې د کلونو وروسته تغییر راغلی دی او هغه هم دا چې اوس په جمهوریت غشتونکو د امریکا په سنا کې اکثریت ولري. په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر میچ میکانل به د سنا په مجلس کې د اکثریت ګوند مشر سي. د سنا په مجلس کې د اکثریت ګوند د مشر په توګه به دا میکانل وي چې تصمیم بنیسي چې سنا په کوم لایحې باندې کار وکړي. د دغو لایحو نه یو شمیر به د سنا د جرګګیو لخوا تصویب سي، خو د سنا د ټولو جرګګیو مشران به هم جمهوري غوښتونکي وي. د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ مشري به سناتور بار کورکر وکړي. سناتور کورکر د اسلامي دولت د ډلې د وسلوال په خلاف د اوباما د ادارې د پلان د منتقدینو نه دی. د روان سبي کال په پیل کې چې کله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سنا ته وغوښتل سو، نو سناتور کورکر ډېرې توندې خبرې ورته وکړې. سناتور کورکر وویل، ته زموږ نه دا غواړې چې داسې شی تایید کړو چې موږ پوهیږو چې بې معنا دی، حتی دغه جدي نه معلومیږي. تمه ده چې جمهوري غوښتونکی سناتور جان مکین به د سنا د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ د مشر په توګه وټاکل سي. سناتور مکین د 2008 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر اوباما سیال و. سناتور مکین یو داسې کس ګڼل کیږي چې غواړي امریکا د نړیوالو بحرانونو په ارتباط قوي دریز ولري. په دغو مسایلو کې چې سناتور مکین فکر کوي امریکا باید ډېر رول ولوبوي، د اوکراین موضوع هم شامله ده چې روسیې پکښې مداخله کړې ده. سناتور مکین د روسیې د مداخلې په اړه ویل دي، اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین نه پیژني، دی د پوتین په جاتلبۍ باندې نه دی خبر. هغه نه دی خبر چې پوتین د کی جی بی پخوانی ډګروال دی چې غواړي د روسیې امپراتوري بیرته جوړ کړي. دا درسته ده چې جمهوري غوښتونکي به مقننه قوه په لاس کې ولري، خو بیا هم ولسمشر اوباما د امریکا د بهرنۍ پالیسي واک په لاس کې لري او د امریکا د پوځ اعلی سرقومندان دی. خو داسې نورې ساحې شته چې جمهوري غوښتونکي به پکښې ډېر قدرت ولري. په دغو ساحو کې یوه یې هم د بودیجې تصویبول دي. د امریکا په سیاسي سیستم کې یوازې کانګرس دی چې دا اختیار لري چې د فدرالي ادارو بودیجه تصویب کړي. د سنا د بودیجې د جرګګۍ نوی مشر به جیف سیشنز وي. هغه په مالی برخه کې د یو محافظه کار په توګه معرفي کیږي. جیف سیشنز د لګښتونو په برخه کې د لومړیتوبونو په ټاکلو کې څو ځلې د ولسمشر اوباما سره مخالفت کړی دی. سناتور سیشنز وویل، د بیکاری مسوده چې نن ورځ زموږ مخې ته پرته ده پکښې هیڅ نه دی ویل سوي چې لګښتونه دې کم سي. د سنا د مجلس جمهوري غوښتونکي به د دې صلاحیت هم ولري چې د فدرالي حکومت یو شمېر څوکیو لپاره د ولسمشر اوباما لخوا نومول سوي کسان یا خدایید او یا هم رد کړي. په دغو څوکیو کې د ځینو ادارو د مشرانو څوکۍ، سفیران او قاضیان هم شامل دي. تمه ده چې جمهوري غوښتونکي سناتور چیک ګراسلی به د سنا د مجلس د قضا د جرګګۍ مشر سي. سناتور ګراسلی څو ځلې د اوباما لخوا د نومول سوو قاضیانو خلاف رای ورکړې ده. هغه په قاضیانو تور لګولی و چې سیاسي فعالیت یې کاوه. سناتور ګراسلی وویل، د قاضیانو څخه غوښتل سوي دي چې حقایقو ته په کتو سره دي د قانون په اساس تصمیم ونیسي. قاضیان باید چې فیصله وکړي او باید چې سیاسي اهداف ونه لري، دا ځکه چې دوی خو د سیاسي څوکۍ لپاره نه درېږي. د ورجینیا د پانتون د سیاسي چارو کارپوه لاري سباتو وایي چې جمهوري غوښتونکي به د دواړو خونو کنټرول په لاس کې واخلي، خو د اوباما د ادارې په مهال به یې صلاحیتونه محدود وی. هغه وایي، زه به دغه د ولسمشر اوباما د کارونو د څارلو حکم وبولم، خو په راتلونکو دوو کلونو کې ډېر څه نشته چې دوی د ورباندې تصامیم ونیسي. دیموکراتان به د روان کال تر پایه د سنا په مجلس کې اکثریت ولري او تمه ده چې د دې نه مخکې چې جمهوري غوښتونکي د جنوري په میاشت کې د سنا د اکثریت ګوند په توګه کار پیل کړي، دیموکراتان به د ولسمشر اوباما لخوا د یو شمېر څوکیو لپاره نومول سوي کسان تایید کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو پامکی، د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 1. په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب تاسو واوریدل. زه شفیع سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتی جو. هلن وخت کې به درین خبرونه پیل سي. د درې خبرونه همکارا نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو سره اوسئ.